وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه په راپورونو او مرکو سربیره د غراز د عاشورا د ورځې د لمانځلو د مراسمو په اړه هم راپورونه لرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه په خبرونو پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې په دغستان سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال لږ تر لږه درې سخت دریزې وژلې. د قزاقستان ولسمشر ارمنستان په هغې لیست کې شامل کړی چې د ورته خپل سفرونه لغوه کړل. خو مخکې له دې چې دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. امنیتي چارواکي وایي د کندوز په جګړو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اوختي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د کابل اورسي حمله وغندله. او د اورزګان د نظمي عامه کندک لښ پیتو ډیر ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز په جګړو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اوختی ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه جګړو کې د وسلوالو طالبانو 22 قومندانان هم وژل شوی دي.
د دوی 22 قمندانان چې د کندوز جګړه یې مخته وړله ټول د افغان ځواکونو لخوا وژل سوي دي. یعنې وسلوالو مخالفانو ته په تېرې یوه اونۍ کې دغلته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
نوموړي وویل چې دا مهال کندوز ښار په بشپړ ډول تصفیه شوی او خلک کولی شي چې خپلو سیمو ته بیرته ولاړ شي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عاشورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکي وکړه. ښاغلی غنی په دې اړه وویل:
قوای امنیتی و دفاعی افغانستان که مجدانه روزانه قربانی میتن، درود بر شهدای کربلا و درود بر شهدای دیشب.
د نړۍ مسلمانان په ځنګړي ډول شیګان نن چهارشنبه چې د محرم الحرام د میاشتې له 10 سره برابر ده د عاشورا مذهبي مراسم ترسره کړل. په کابل، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې دغه مراسم ترسره شوي او د ازادي رادیو خبر اعلان وایي چې د دغه مراسمو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې هم د شیګانو ټولنو د دې مراسمو لپاره خاص ترتیبات نیولې و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د کابل په دریمه امنیتي حوزه کې د سخی پر زیارت حمله چې پکې تر ډیره ملکی وګړي وژل شوي په کلکه غندلې ده. د یونما لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په قصدي ډول د ملکیانو په یوې لویې ډلې برید یو بیرحمانه عمل دی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. یونما وایي نړیوال بشري قوانین د عبادت ځایونو په ګډون پر ملکیانو او ملکي شتمنیو هر ډول قصدي برید منع کوي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر د معلوماتو له مخې د کابل د تیر شپې په حمله کې 13 کسان وژل شوي او تر 500 ډیر ټپیان شوي دي. له بلې خوا د کابل د علي آباد د روغتون مسؤلین وایي چې د کارتي سخي له دغه پیښې ورته 15 جسدونه او 350 ټپیان روغتون ته انتقال شوي. او د اورزګان د مرکز ترینکوټ په 15 کیلومتره کې د کرنا په سیمه کې د نظمي عامه کندک لښپېتو ډیر ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د دغه ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په اورزګان کې د نظمي عامه کندک پر سرتیرو حمله کړې و چې 15 سرتیري وژلي او تر شپېتو ډیر وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د ځان ولایت استازي عبید الله باریکسینن ازادي رادیو ته وویل چې د غزواکونه لتیرو سلويخت ورځو رئیس د طالبانو په محاصره کې وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالې بشیر سخوري.
ازادي رادیو امریکا د یو شمیر پاکستانی اتباعو نومونه طالبانو ته د پیسو مینځلو، مخدره موادو د قاچاق او له جنایتکارو ډلو سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په تور لیست کې په شاملو سویو کسانو کې د عبید خانانی په نوم کس هم شامل دی. د عبید خانانی پلار الطاف خانانی د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د امریکایي چارواکو لخوا ونیول سو او د امریکا د مالیې وزارت لخوا د اسعارو د تبادلې په خپل دوکان او نورو ځایو کې د طالبانو او نورو ډلو لپاره د میلیاردونو ډالرو په مینځلو تورن سو. د ادارې د اکتوبر په 11 ویلي چې 90 کلن عبید خانانی له هغه وروسته چې پلار یې ونیول سو د خپل پلار د پیسو مینځلو کاروبار ته دوام ورکړ. ټاکل سوی د الطاف خانانی به روانه میاشت امریکا په میامی کې محکمې ته وړاندې سي. یو بل کس چې په تور لیست کې شامل سوی دی 90 کلن حذیفه خانانی دی چې د الطاف خانانی وراره دی او د خپل اکا په کاروبار کې لاس درلود. د امریکا د مالیې وزارت ویلي چې د الطاف خانانی ورور هم د جنایتکارانو لپاره په پیسو مینځلو کې لاس درلود. د بندیزونو له مخې په تور لیست کې د شامل سوي کسان یا د دوی شرکتونه په امریکا کې ممنوع دي او امریکایانو ته هم له دوی سره د تجارت اجازه نشته. د ازبکستان مشرانو جرګې د سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف هغه وړاندیز منلی چې وای بندیان دي په ډله ییزه توګه وبخښل سي. دغه بخښنه او د پلي کېدو پلان یې د پارلمان د مشرانو جرګې لخوا نن تایید سو. دا بخښنه د اساسي قانون د ورځې په ویاړ ده چې د دسمبر په 8 منځل کېږي. د ازبکستان مشرانو جرګې یوازینی داسې اداره ده چې د بخښنې پلي کېدو لپاره یې د تایید اړتیا سته. بخښنه په دې معنا ده چې ښځینه بندیان یې هغه کسان چې په کوچنیوالي جنایتونه کړي دي، هغه سړي چې تر 60 کلو یې عمرونه زیات دي او معلول بندیان به له زندانه خوشي کېږي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره کسان به وبخښل سي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ارمنستان په حالست کې شامل کړ چې د ورته خپل سفرونه لغوه کړل. چارواکي وایي دی د زکام د ناروغۍ له کبله نسي کولای سفر وکړي. د نظربایف ویند ایدوس اوکمبای نن خبریالانو ته وویل چې د نظربایف عمومي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. اوکمبای زیاته کړه چې صدر اعظم باقیجان ساغنتایف به د نظربایف پر ځای د روسیې په مشرۍ د عمومي امنیت تړون د سازمان په سرمشري ځای کې ارمنستان په پلازمینه یریوان کې ګډون کوي. اوکمبای ویلي چې نظربایف به خپل نور فعالیتونه د خپل کاري مهالویش سره سم پر مخ وړي. د روسیې په داغستان سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال یې لږ تر لږه 3 سختریزې وژلې دي. په روسیه کې رسنیو د داغستان د امنیتي چارواکو له خولې لیکلي چې ځانګړي عملیات نن پیل سول او دوام لري. دوی زیاتوي چې ځانګړي عملیات وروسته له هغه پیل سول چې مشکوکو سختریزو له یوه کوره پر پولیسو ډزې پیل کړې. داغستان د سختریزو او جنایتکارو ډلو د توجه مرکز ګرځېدلی چې غواړي په شمالي قفقاز کې اسلامي خلافت جوړ کړي. او د برتانیې نوی د بهرنیو چارو وزیر له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې ده چې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته د سوریې په حلب ښار کې د بمباریو په اعتراض کې لاریون وکړي. مسکو له دې غوښتنې حیران دی. بوریس جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې که روسیه خپلې اوسنۍ کړنلارې ته دوام ورکړي دغه هیواد به یوازې پاتې سي. جانسن وویل چې غواړي لاریون کوونکي د روسیې د سفارت مخې ته وویني. د ویلي چې د صبر کاسه نسکوره سوی ده او د جګړې ضد ډلو په حلب کې د بمباریو پر ضد کافي اعتراض نه دی ښودلی. د خبرونو پای.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 40.9، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 26.12، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22.10، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 21.6، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22.2، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22.4، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10.0، بدخشان اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 10.8، او ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 19.6.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ 1290 صفو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف 15 صفه هم صافه وځي اوریدل شي. وړاندې خبرونه کې اوري چې د اورزګان چارواکي وایي د عامه نظم پر کنډک د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته ډېر سرتېري د کنډک وژل شوي او یو شمېر هم وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوي دي.
زیاتېدا سره په شهادت رسېدلي دي او کم شمېر یې سره البته وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوي.
د هلمند ولی بیا طالبان ته د لزګونو امنیتي ځواکونو د تسلیمېدو خبر راځوي.
وسه قوت یو ځای نه راوځي، هغه خو ته باندې دښمن سره مقابله کوي. په ژوند کې زه فکر کوم زموږ قوتونه به تسلیم شوي نه وي.
خو د هلمند مدني ټولنې رئیس بیا وایي
د سلو په شاوخوا کې سربازان هلته موجود و چې محاصره شوي دي، او وروسته بیا دوی د لارې د بندېدو او د امکاناتو نه رسېدو په صورت کې وژل شوي دي.
له فراه د ازادي راډیو خبریال وایي د ښار شاوخوا د ښار نږدې په سلو کې نوي اوسېدونکي د جګړو د پیلېدو له ویرې له دې ښار وتلي دي.
په ښار کې ګڼه ګوڼه نشته، ټول دوکانونه تړل دي، هېڅوک نه ښکاري، تشنهسته سترګو کېږي.
د اورزګان، هلمند او فراه د امنیتي وضعیت پر راپورونو او مرکو سربیره د غراز د کندوز د امنیتي وضعیت له حاله مخبرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې دا چې ولې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډیر خراب شوی په دې اړه یو بحث لرو. د عاشورا د ورځې د لمانځلو په اړه مو هم راپورونه نه دي هېر کړي. د اورزګان چارواکي وایي د هغو سرتیرو د موندنې لپاره تدابیر سنجولي چې وړمش په وسلوالو ته تسلیم شوي دي. یوه ډله وسلوالو د مرکز ترینکوټ په 15 کیلومترۍ کې د عامه نظم پر یوه کنډک تېره شپه حمله وکړه چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا شاوخوا 40 سرتیري وژل شوي او په لسګونو نور هم وسلوالو ته تسلیم شوي دي. خو د اورزګان ځینې سیاسي څېرې وایي چې په دې ولایت کې دولت ضد وسلوالو د تسلیمېدو یو علت د کابل لخوا د اورزګان وضعیت او ستونزو ته نه پاملرنه ده. سالی محمد سالی نور انجوزیات وړاندې کوي.
د روزګان د مرکز ترینکوټ اړوند په کرناسیمه کې د عامه نظم د پولیسو پر کنډک دغه حمله د لسګونو وسلوالو طالبانو لخوا وړمشپه سوې ده. د روزګان د والی ویاند وایي دغه کنډک او پکښې ډېر ځواکونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې محاصره وه. دوست محمد نایاب وویل چې وړمشپه پر کنډک د حملې پر مهال د دولت ضد وسلوالو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته هم سوې ده.
دا یو شاوخوا کې زموږ سرتېري موجود ول چې په زیاتېدار سره شهادت رسېدلي دي او کم شمېر یې سره البته وسلوال مخالفینو ته تسلیم شوي. وروسته د دې چې وسلوال مخالفینو ته تسلیم شول او د کنډک ته مخالفین داخل شول، نو د دې لپاره چې هلته شته مهمات او نور نقلي وسایل د یو په لاس کې ونلویږي، زموږ د افغان او ژاپن نورې هلته په مخالفینو باندې درانه بمبري شوې ده چې زیات شمېر سره مخالفین هم د منځه تللي او هغه شته مهمات او وسلې چې وي هغه هم تخریب شوي.
شغلی نایاب ویل چې پر کنډک د حمله پر مهال نږدې 40 تنه سرتیری وژل سوي دي. هغه ونه ویل چې دقیقا 100 تنه سرتیری وسلوالو ته تسلیم سوي دي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ لوی مدیر هيسي د محاصرې په حال کې دي چې وخت نه وخت پکې د جګړې او نشوتو راپورونه هم ورکول کیږي. په دې ولایت کې دوه ورځې نه پوسټي وسلوالو ته تسلیم سوي چې لکبلې وسلوال وتونېدل ځانونه د ترینکوټ کندهار لارې او د ولایت مرکز ترینکوټ ته ورسوي. د والی وین شغلی نایاب وایي د تسلیم سویو سرتیرو د موندنې لپاره دوی خپل هڅې پیل کړې دي.
موږ خپل ټول اشرباتي او کفي ورګانونه موظف کړي تر څو په دې دغه سرتیرو ځای تثبیت شي تر وروسته د عملیاتو لپاره چمتووالی ونیول شي.
بل خوا د اورزګان یو پخوانی سناتور امان الله عظیمی وایي په اورزګان کې د وسلوالو د تحرکاتو او پرمختګونو د زیاتېدو یو علت دی چې د ده په وینا د کورنیو چارو وزارت د اورزګان ولایت وضعیت ته پام نه کوي، بل دا چې د اورزګان د امنیتي ځواکونو تشکیلات نیمګړتیاوې لري.
تقریبا د 500 په شاوخوا کې ملي او مالی پولیس لرو. هغه زموږ ملي او مالی پولیس د کاغذ پر مخ دي، ولی هلته په وظیفه کې موږ 2000 پولیس نه لرو. نو د 500 کسو کار خو 2000 کسه نه شي کولی. هغه د کاغذ پر مخ ماشینه په میل کېږي، داسې ډېر لاملونه لري. بل لامل یې دا دی چې هلته زموږ په ولایت کې خلک د اهلیت وړتیا او جنګ د دې پر بنیاد نه مقرریږي. هغه چې مقرر شي چې څوک کار کوي هغه په چاپلاخه وي، د پولیسو د سپوسې باسي. هغه چې کار نه کوي یا ټانګان تسلیموي یا پوستې په لاس ورکوي، هغه بېرته په حکومت کې هلته حاضر دي. نو دا ټوله لاملونه دي.
د اورزګان پخوانی سناتور امان الله عظیمی له بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه چې دوی باید د اورزګان د امنیو د کابو کولو لپاره عملی اقدام وکړي. وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دغلته د امن نظم د کنډک 115 سرتیري له دوی سره یو ځای سوي دي. دا په اصل کې د چې تر دې وړاندې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې هم 8 سرحدي پولیس د تجهیزاتو له کمښت او محاصرې وروسته له طالبانو سره یو ځای سوي وه.
د اورزګان څنګلوري هلمند کې بیا ځینې راپورونه وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د دې ولایت نادلي ولسوالۍ په چانجیر او د بابا جیک په امنیتي کمربندونو کې درنه مرجوبله وخته. د هلمند والی حیات الله حیات له دغو سیمو د امنیتي ځواکونو شاتک تکتیکي بولي او وایي چې د امنیتي ځواکونو د شاتک په مهال وسلوالو طالبانو پرې بریدونه کړي دي. اسمت څروان د هلمند له والی ښاغلي حیات څخه لومړی وپوښتل چې آیا د لسګونو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو یا تسلیمېدو ادعاوې تاییدوي؟ حیات په ځواب کې وویل
د وژل شوو او د تسلیم شوو په اړوند باندې د تسلیم خو اصلا تر اوسه موږ ته راپور نه رسیدلی. والی پاره ساحه کې د موږ دا تقریبا یو کندک دی اردو او ورسره د پولیسو ډیر زیات قوتونه وو چې تعداد یې د شپږو اوسو شاوخوا کې وو. دوی د هغې ځای نه تکتیکي عقب نشینی کوله او د دښمن د خوا نه په جنګ روان وو. نو تاسو فکر وکړئ چې اوسو قوت یو ځای نه راوځي هغه خو طبعاً د دښمن سره مقابله کوي. په ژوند کې زه فکر کوم زموږ قوتونه به تسلیم شوي نه وي او کېدای شي شهیدان شوي وي بعضې د دې کسانو نه. ولې هغومره عمار چې خلک اخباري دا واقعیت نه لري خبره ده.
نو ویل کېږي چې په هلمند کې ښوونځي بند دي او خلک په وتلو دي او اته راکټه په ښار لګېدلې دي. خلک تشویش لري. تاسو څومره امید ورکولی شئ چې ښار به سقوط نه کوي؟
په دې کې شک نشته. د خلکو تشویش په ځای ده او د خلکو تشویش د دښمن د لاندو راکټو د لاسه ده چې دا د دښمن اخرنۍ سلګۍ دي چې نورې وس نه کېږي د لرې فاصلې نه په ښار باندې راکټ راوړي او راکټونه هم د دوی وړاندې دي د خلکو په کورو باندې لګېږي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د دوی ملي امنیتي او دفاعي شجاع سرتیري په سلګونو په لښکرګاه کې وجود لري. دوی باید د حوصلې نه کار واخلي. په دې کې شک نشته بې ځایه زویو کې ونه ګرځېږي. ان شاء الله د 2% به د دوه ملي امنیتي ځواکونه دفاع کوي او دښمن به په شا تمبل.
په هلمند کې مدني ټولنې او د هلمند استازي په ولسي جرګه کې او ځین نور شکایت کوي او وایي چې د هلمند وضعیت په دې خاطر دی حتی راغی چې خیالي پولیس او خیالي سرتیري هلته موجود ول او ځینو همدغو امنیتي ځواکونو په لوی لاس پوستي طالبانو ته له وسلو سره وسپارلې.
په دې کې شک نشته چې لری ولسوالۍ کې تقریبا یو میاشت مخکې بعضې دا کارونه شوي وو. پوستې په خپل سر باندې خوشي شوي د ګوندې مقاومت نه. په دې کې هم شک نشته چې د منګه د هلمند ډېر سرتیري د منګه د لوړ پلو چارواکو سره د ولایت نه بیرون په کابل او کم ځای کې خدمتي دي. ولې موږ دغو سرتیرو تقریبا 500 کسان له بستونو نه منفق کړي او په ځای مو نوي کسان نیولي. هر هغه څوک هغه سرتیری ده که هغه سایمانتب ده او که هغه ملکي کس ده چې هغو په دغې خپلو وظایفو کې غفلت کړی ده هغو ته به د قانون مطابق جزا ورکول شي.
د هلمند والی حیات الله حیاتو چې وسلوالو طالبانو ته د پلسګونو امنیتي ځواکونو د تسلیمېدو خبره ردوي. د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې علت خیالي پولیس او په لوی لاس طالبانو ته د پوستو تسلیمي او په وړاندې د چارواکو د جدي اقدام نه کول بولي. ښاغلی همدرد لشکرګاه ته څیرمه د وروستیو نښتو په اړه بیا هم د اسمت څاروان ته د مرکې په پیل کې وویل
د سلو په شاوخوا کې سربازان هلته موجود و چې محاصره شوي دي او وروسته بیا دوی د لارې د بندېدو او د امکاناتو نه رسېدو په صورت کې وژل شوي دي او په چانجیر سیمه کې دا اوس هم سخته جګړه روانه ده او وسوال طالبان ډېر قوي فعالیتونه لري. تاسو معلومه ده چې دا د باباجي سره د سیمه ده او دا په خپل د شهر په یو حساب باندې تلغمه اوزه ده. شاوخوا ته نه میاشي مخکې وسوال طالبان دلته داخل سول او دای په یو لوی مرکز باندې دغه سیمه بدله کړه.
تاسو په نظر وسلوالو طالبانو دومره قوت له کومه کودیت په پام سره چې افغان امنیتي ځواکونه نسبت دوی ته په شو وسلو سمبال دي، ټانکونه لري، زغرګاډي لري؟
تاسو معلومه ده او دا د وخت موږ هم د رسنوي لاري د مدني ټولنې په ادرس باندې هم دغه واس پورته کړی و چې دلته کوم مسولین چې دي هغوی اراده نه لري، هغوی بې کفایته دي. په هلمند کې د 50% د په پولیسو کې د خیالي تشکیل موضوع او په 30% په اردو کې دا څو میاشتې مخکې دا موضوع راپورته سوله او زموږ غوښتنه هم دا وه چې دغه لیکې باید ډکې شي او دغه کمیانې چې کمی دي دا باید پوره شي او هغه کسان چې په فساد کې ککړ دي هغه باید لیرې شي. د وځې پوسه په هلمند کې شاوخوا 3000 افغان امنیتي ځواکونه خو هغه د کاغذ پر مخ باندې موجود دي. اصل کې هغه نسته زه تاسو ته یو ولسوالۍ مثال درکوم چې هغه د مرجع ولسوالۍ چې نه سوه تشکیل دی ولسوالۍ درلودې چې د محلي او ملي پولیسو چې کله موضوع حقیقت ته ودرېدل چې دې پوره برسي وسول 130 کسان موجود و، یعنی په خپل دغه مسولینو دغه سکوت رامنځته کوي.
په وروستیو کې د ناټو عمومي قومندان لشکرګاه ته لاړی او وویل چې دوی به پرې نشلي چې طالبان لشکرګاه ونیسي. آیا نړیوال ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په دې جګړو کې کومک نه کوي؟
په هلمند کې څو ولسوالۍ پرله پسې سکوت سولې، او د هغه ولسوالۍ چې کله سکوت سولې هم دولت هم دا ادا کوله او هم نړیوالو چې دا سیمه بېرته تصفیه کیږي. او تاسو د یو کال په جریان کې چې په هلمند کې جګړه پیل شوې ده، حکومت دا نشي ثابتولی چې یوالې ویش دوی پرمختګ کړی وي. تر اوسه پورې به د دوی پر قرارګاو باندې په هیڅ ځای کې حمله نه ده شوې، یوازې د دوی حملې پر افغان امنیتي ځواکونو باندې دي. او هغوی دا وړتیا لري کله چې د ګرمسیر ولسوالۍ سکوت وکړي، هغوی فقط دوه ټانګونه راوستل او د ولسوالۍ په څنګ کې ودرول او سوال طالبان د غوښمو څخه ولاړه. یعنی هغوی د خپل د دفاع دغه لري چې خپل د ځان دفاع وکړي، او هغوی کولی شي چې په دغه جګړه کې مهم او اساسي رول ولوبوي، خو دا کار هغوی نه دی کړی. او زه نړیوال اړخ یې بیل دی، زه خپله وایم چې زموږ افغان امنیتي ځواکونه د دوی قرباني ورکوي، خو خبره دا ده چې زموږ په رهبری کې ډیر ضعف دی او ډیر مشکل دی، او دغه رهبری چې سمه جوړه نشي او اصلاحات را نشي، مکافات و مجازات و اصل تطبیق نشي. تاسو معلوم په هلمند کې 150 پوستي خپل پریښودل شوی، یعنی جګړه نه ده ورسره شوی. داسې
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد چې د هلمند امنیتي وضعیت خرابېدو د عواملو په اړه نظر سره شریکو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې هم د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیګو فراتزو د فرا امنیتي وضعیت هم په دې وروستیو کې ډیر خراب شوی. د فرا خار اوسیدونکو د جګړو د پیلېدو له ویرې وتلي، د خار څو څنډو ته هم طالبانو ځانونه را رسولي. د ساعت مخکې مې په فرا کې له خپل خبریال احمد شاه فطرت سره د ښار د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنې وکړې. ښاغلي فطرت، لومړی د ښار وضعیت داسې تشریح کړ.
اوس همدا ګړی زه د جګړې خاته نږدې یم، د ښار تر منځ د جګړې په خدل ته ولاړ یم. لږ د غږونه اورېدل کېده، همداشان الوتکې هم ګرځي په هوا کې، خو داسې خاص عملیات او جګړې نه ده پیل شوې. د شاه د وضعیت په اړه که ووایم چې په ښار کې یو لویه چوپتیا ده، او په ښار کې هېڅ ګڼه ګوڼه نشته، ټول دوکانونه تړل دي، هېڅوک نه ښکاري، تر نشته سترګو کېږي. البته د ښار شپږ ناحیې چې دي، تقریبا د لومړي ارقام په شاوخوا کې د 15,000 شاوخوا کورنۍ کېږي، یعنی په دېو کې 90% یې وتلي او هېڅوک نشته. ټول کورنۍ د فراه ولایت څخه وتلي، هرات ته تللي، یعنی نیمروز ته تللي، او یا هم لرې پرتو ولسوالۍ ته تللي. چې د دغه جګړې د ویر البته دوی تشریح لکه څه هم ته اوس په ښار کې جګړه نه ده.
کومه سیمه ته طالبان نږدې شوي دي؟ طالبانو کومې سیمې د ښار نیولې دي؟
د جګړې اصلي سیمې د فراه په شمال کې د پشترو د ولسوالۍ او ښار تر منځ د برنتوت، ګناهکان، دج، نوبهار سیمې دي. دلته وسوال مخالفان ډېر پراخ شتون لري. له څو ورځو راهیسې دلته دوی دا ځایونه ټول نیولي، او تېر ورځ د هغه ځای پوستي چلته وي، هغه هم دولت راټولې کړې، هم چې چارواکو هغه هم دغه ځای ایستلي دي. همداشان د فراه د ښار شرق خوا چې د فراه فرارد لویه لاره ده، دا هم تر یو اندازې بنده شوې ده. لار او تګ راتګ پرې ستونزمن دی. د شمالګاه او دیاک په سیمو کې دلته هم جګړه شته، او دولت ورسره مخالفه هم حضور لري. یعنی په دغه سیمو کې تر یو اندازې د دوی حضور پراخ دی، او تسلط لري پر دغه سیمو.
بله، تاسو وایئ چې هلته کافي امنیتي ځواکونه هم شته، له مرکزه هم د افغانستان د ملي اردو کوماندو او دغه راز نور پلي ځواکونه ورغلي دي. که وضعیت دغه سی وي، دوی عملیات نه پیلوي د ښار د تصفیه لپاره؟
اصلي ستونزه همدا ده. نورې صاحب له خلکو سره هم چې موږ خبرې کړې دي، ځواکونه ډېر رسېدلي، یعنی پدې څو درو ورځې کې یو ورځ 200 کمانډور راغله، بیا 200 پولیس ځانګړي ځواکونه، تیر شپه بیا هم کابو یو نیم سل نور کمانډور راغلي. خو دا دلته د ښار په کمربند کې چې په 100 کیلومتره کې دی پراته دي او عملیات یې نه شروع کړي.
د فرا چارواکي
څه وایي؟ چارواکي وایي چې دوی د مرکز تسلیم ته منتظر دي چې عملیات پیل کړي او دغه چې هغه امر ورنه کې عملیات نه پیلوي. یعنی هیڅ خاص عملیات نه پیل شوي. په خپل کمربند چې د یوې اونۍ رئیس پاتې دی همداسې پاتې دی.
له فرهاد ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې د دې ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. په کندوز کې بیا د کندوز ښار د نورو ورځو په توپیر امنیتي وضعیت نن د ازادي راډیو خبریال وایي چې ښه دی، او هغه کورنۍ چې د جګړو له امله او د محاصرې له امله له دې ښاره وتلې وې بیرته اوس ښار ته راګرځي. اجمل آریان نور تفصیل وړاندې کوي.
په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت نورمال شوی. د کندوز په ښار کې د نورو ورځو په توپیر امنیتي وضعیت نورمال شوی. همدارنګ په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې. د کندوز ښاریان وایي چې اوس مهال په ښار کې وضعیت نورمال دی، او هغه کورنۍ چې د جګړو له کابله نورو ولایتونو ته تللې وې دا مهال د راستنېدو په حال کې دي. د کندوز ښار څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوبو او برېښنا نشتوالی دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
اوس وضعیت ښه ده، ورځ په ورځ انشاءالله مخ په ښه کېدلو ده، او وضع انشاءالله اوس ښه ده، دومره بده نه ده نسبت د څو ورځې مخکې نه. اوس عادي ژوند خلکو اختیار کړی او دوکانونه هم خوشې دي. خلکو دې امید دي چې انشاءالله خدای مهربان ده او پاتې ورځې به له دې ښه سي.
نن خدای دې پرته نورو ورځو نه ډېر ښه وضعیت امنیتي وضعیت ښه شوی دی. ټول دوکانونه راپرانستل شوي دي، بازار کې جم و جوش دی، نام خدای ښه شوی دی. خو اوس هم لا هم لږ یره ده په خلکو کې، وایندې کې نورو ورځو کې به انشاءالله امنیت وضعیت ډېر ښه شي.
دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي څو د ښار څنډې او لرې پرتې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، څو خلک په کلي کور کې آرامه ژوند وکړي. د خلکو په وینا که مرکزی حکومت کندوز ته جدي پاملرنه ونه کړي نو وروسته له دې به په دې ښار کې څوک هم پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د کندوز ښار څو تنه دوکاندارانو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
اوس انشاءالله چې دا مخکینی نه وضعیت ډېر ښه شوی ده، او بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ښه جم و جوش ده. څنګه چې مخکې وو هغه رقم ته ګڼه ګوڼه ده او جم و جوش ده.
اوس وضعیت بالکل امنیت دی، خلک ټول خپل کاروبار کې، نن ټول دوکانونه سره خلاص دي، بالکل حالت نورمال ده، ټول خلک خپل کاروبار کې، هیڅ پریشانی نشته. چا اوس زموږ غوښتنه ده د مرکزي حکومت څخه چې نور هم دغسې امنیت راولي، هر سړی خپل کاروبار وکړي.
په ورته وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو تصفیهي عملیات د دې ښار په شاوخوا سیمو کې جریان لري. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې خپلو کورونو ته راستانه شي، ځکه اوس مهال په ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی. د یادونې وړ ده چې د کندوز ښار لس ورځې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وو، او د دغې جګړې له کبله ښار په بشپړه توګه تړل شوی وو، او څه باندې 15,000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي وې. خو اوس مهال یو شمېر کورنۍ ورو ورو خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز ښار د امنیتي وضعیت په اړه مو راپور له ازادي راډیو واورید. نن د عاشورا ورځ د افغانستان د پایتخت پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ولمانځل شو او لمانځل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عاشورا د ورځې تر پایه پورې د امنیتي ګواښونو اټکل کېدای شي. تېره شپه هم په کټسخي کې په یوه زیارت برید وشو چې د چارواکو په وینا شاوخوا 15 تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویاند ښاغلي صدیق صدیقي سره زموږ همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
امنیتي ګواښونه خو شته، تاسو وینئ چې په څو ولایتونو کې تعداد شته. کابل کې هم اطلاع د تعداداتو پر اساس شته، نو یعنی اکثریت هغه ټول امنیتي ځواکونه چې په کابل کې دوی هم خپل وظایف کړي دي، او ټولو ته په کار ده چې په داسې حالاتو کې پولیسو سره مرسته وسي. اوس په ټول هېواد کې دغه مراسم تر اوسه په اکثریت ولایتونو کې په آرامه فضا کې ترسره شو. تر اوسه موږ کوم داسې ګزارش نه لرو چې کوم امنیتي ستونزې وي.
بلې صدیقي صاحب، تېره شپه بېلابېلې حملې شوې وې، د هغوی په اړه وروستي جزئیات څه دي او تحقیقات ستاسو تر کومې کچې رسېدلې دي؟
تېره شپه دوه حملې وو، ترهګریز حمله یو په کارتې سخي کې وو او بل هم د کارټي چار چالتہ میو جماعت او باندې برید شوی دوا طرحګر ول په دې عملو کې یو په کارټي سخی کې و چې د خلکو باندې برید وکړي او حالته یو شوی زیات کسان زمونږ ګران هیوادوال پک شهیدان شول په مجموع کې شپاړس کسه ټول ملکیان دي چې شهیدان شوي دي او یو پولیس هم شهید شو پولیس ساحه کې تر څو د خلکو د ځان ساتنه وکړي او پنځه پنځوس نور ملکي خلک دي ټول عوام چې دوی زخمیان دي دې سره دولس کسه نور هم از موږ پولیس ټپیان شوي دي
او وروستي معلومات څه دي چې دا خلک څنګه هغه سیمو ته رسېدلي وو
دا نو اوس د وخت باندې مخکې چې دې باندې خبرې وکړو د تحقیقاتو بررسیانو ټیمونه خپل کارونه پرون شپې راهیسې شروع کړي وو دوی به خپل تحقیقات کوي نو د دوی تحقیقات لپاره باید انتظار وکړو
د کورنیو چارو د وزارت بیان صدیق صدیقي چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت او د امنیتي تدابیر او د غراز د تیر شپې د حمله په اړه نور معلومات سره شریکول د خبرونې دوه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د غراز د افغانستان پر امنیتي وضعیت یو بحث هم لرو خو اوس منلی بشیر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سب د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار په جګړو کې وسلواله طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده د اروزګان د مرکز ترینکوټ په 15 کیلومتره کې د کرنا په سیمه کې د نظم عام کنډک لشپې تو ډېر ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د سخی پر زیارت حمله چې پکې تر ډېره ملکي وګړي وژل شوي په کلکه غندي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عاشورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنۍ سره یې غم شریکی وکړه امریکا د یو شمیر پاکستانی اتباعو نومونه طالبانو ته د پیسو منځلو مخدره موادو د قاچاق او له جنایتکارو ډلو سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل د ازبکستان مشرانو جرګې د سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف هغه وړاندیز منلی چې وایي بندیان دي په ډله ییزه توګه وبخښل سي او د برتانیې نوی د بهرنی چارو وزیر له خلکو غوښتنه کړې ده چې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته د روسیې د سوریې په حلب ښار کې د بمبارۍ په اعتراض کې لاریون وکړي
او اوس هم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده
سلام دا هم سپورتي خبرونه د افغانستان د زورخانهي ملي لوبډله د اندونزیا د زورخانهي په نړیوالو سیالیو کې دریم مقام وګاټه د افغانستان د بدني روزنې د رسنیو مسول عارف پیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان لخوا په دغو سیالیو کې وو لوبغاړو یو روزونکي او یو هیئت ګډون کړی و چې په خبري افغان ټیم یو لس د برونزو او یو د نقوي مډال ترلاسه کړ د خاغلی پیمان د معلوماتو لمخې د زورخانهي دغه نړیوالې سیالۍ چې د اندونزیا په قربتوب جوړ شوې وي دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدې په دغو سیالیو کې د څلوېښتو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په هلمند او زابل ولایتونو کې د کرکټ د نړیوالو لوبغاړو د جوړولو تخنیکی کارونه رسمن پیل شول د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ دغه لوبغالي د ولکو ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د مخدره توکو پر ضد مبارزې وزارت له بودیجې ورکول کیږي د خاغلی فضلی په خبره چې دغه میدانونه بعد یو کال په موده کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او ویل کیږي چې د مانچستر سیټي لوبډلې ستوره کیپین دی برونی یو ځل بیا د لوبې ډګر ته ووزي د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه 25 کلن بلجیمای لوبغاړی د دویم ځل لپاره د بارسلونا لوبډلې پر وړاندې د سیالي ډګر ته ووزي برونی د روان کال د سپتمبر په 14مه د سوانسیا لوبډلې پر وړاندې د سیالي پر مهال خپل په خخو غکړې و چې تر یوې مودې لوبول لري شوی وو کیپین دی برونی د هاف بیکر په هیڅ په مانچستر سیټي لوبډله کې لوبي کی
ازادي راډیو اوري د خبرونه په ورستۍ برخه کې البته په ورستۍ 15 دقیقو کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه یو بحث لرو د غراز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقوقو فعالان وایي په ایران کې هغه ځوان نجلۍ چې په اعدام محکومه و خی پر راتلونکو څو ورځو کې اعدام شي خو اوس بیا هم د عاشورا د ورځې د لمانځلو په اړه راپورونه ته مخه کوو افغان ولسمشر په زیارتونو او داسې نور سپیڅلو ځایونو حمله بشری جنایتو بلل. اشرف غنی د عاشورا نن د عاشورا د ورځې په مراسمو کې چې خبرې کولې وویل د کارت زخی پر زیارت د تېرې شپې حمله ښیي چې حمله کوونکي د اسلام د دین د پیروانو دښمنان دي. تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کارت سخی پر زیارت د سې شنبې د ورځې حمله بشری جنایت وباله او له خلکو او دینی عالمانو یې وغوښتل چې د جنایتونو پر وړاندې ودرېږي. ښاغلی غنی چې د عاشورا د ورځې په مراسمو کې وینا کوله د افغانانو ترمنځ یې یووالی بریالیتوب وګاڼه او ویې ویل افغانستان چې اوس مهال د پرمختګ په لور خوځېدلی دښمنان یې هم زیات شوي، خو افغانانو ته پکار ده چې د دښمنانو دا ډول حرکتونه ناکام کړي.
رویداد توریستی شب گذشته در زیارتگاه سخی یک بار دیگر
د سخی پر زیارت د تیر شپې توریستی پیښې یو ځل بیا له هغو څیرو څخه پرده پورته کړه چې د اسلام او انسانیت پر خلاف په جنایت لاس پورې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په شپه د کابل ښار د کارتې سخی پر زیارت په حمله کې شپږ دېرش کسان ټپیان او څوارلس ووژل شول. د محرم الحرام د لسمې ورځې درناوی له یو شپېتم قمري کال راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې په ځانګړو مراسمو سره کیږي. په دې ورځ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت امام حسین د ده له دوو ملګرو سره ووژل شو. په کابل او نورو ولایتونو کې د دې ورځې درناوی د دعایه غونډو په جوړولو سره کیږي. د کابل ښار په ځینو واټونو کې تورې جنډې ځوړندې دي. په دې مناسبت په جوړو مراسمو کې ځوانان، سپینګیرې ښځې او ماشومان ګډون کوي او ځینې ځوانان په کوچنیو چړو او زنځیرونو ځانونه وهي. ځینې ځوانان چې په چړو ځانونه وهي وایي
محمد یاسین رازی است میخوایم ای رای خط زنده باشه و همینطور با دادن
محمد حسین رازی ام غواړم دا کرخه ژوندۍ اوسي او د دښمنانو پر وړاندې تازه وساتو.
ځینې دینی عالمان وایي عاشورا د ورورګلوۍ او د ظلم د نه منلو معنا لري. شجاع حسین محسینی وایي
امام حسین علیه السلام
امام حسین دوه پیغام درلودل، ویل یې زه د قدرت لپاره نه بلکې غواړم امت اصلاح شي.
د له عزادارانو هیله وکړه چې د خپلو وینو د تویولو پر ځای دغه وینې اړو کسانو ته ورکړي. په خاطر دې دینی عالم عبدالوکیل ویلي چې په دې ورځ د وینې تویول یو افراطي حرکت دی او په اسلام کې جایز نه دی.
د کابل په کارت سخی کې په زیارت د تېرې شپې د وژل شوو کسان د وژل شوو په اړه چارواکو بېلابېلې څرګندونې کړې دي. د کابل د علي آباد روغتون مسؤلین وایي چې په دې حمله کې پنځلس کسان وژل شوي او درې پنځوس نور هم ټپیان دي چې ټپیان هم همدې روغتون ته وړل شوي دي. خو یوناما د دغې پېښې د غندنې په ترڅ کې په یو بیان کې ویلي چې په دې برید کې اتلس کسان وژل شوي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده او وایي نړیوال بشری قوانین د عبادت ځایونو په ګډون پر ملکیانو او ملکي شتمنیو هر ډول قصدي برید منع کوي. یوناما دغه راز ویلي چې دغه یو بېرحمانه عمل دی او د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګندوي. د عاشورا د ورځې د لمانځلو لپاره په کربلا کې هم نن په سلګونو زره کسان راټول شوي دي. د کربلا کې د عاشورا د ورځې د لمانځلو لپاره لکه د تیرو کلونو په څیر بیا هم شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تفصیل د فرشته جلال زی پرپورټ کوي.
د شیګانو په سپیڅلي ښار کربلا کې نن د عاشورا مراسم پیل شو. د خلکو چې ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسلام د پیغمبر د مسیح او د هغه د دوه ویا ملګرو او کورنۍ د غړو د شهادت په ویر کې تورې جامې اغوستې وې او ځانونه یې په ځنځیرونو او چړو ووهل. د عراق شیګان په وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم د سنی وسلوالو ډلې یا داعش تر ډیر فشار لاندې شوې دي. نو له دې امله نن د کربلا د مراسمو د امنیت لپاره لږ تر لږه دېرش زره اضافي عسکر او پولیس په کربلا کې په دنده ګمارل شوي وو. د عراق امنیتي ځواکونه تیاری نیسي چې په دې هیواد کې د موسل ښار چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش د وسلوالو اصلي مرکز دی بیرته ونیسي او هلته د داعش د فعالیت لمن ور ونغاړي. ویل کېږي چې زرګونه عراقي عسكر او پولیس له شیعه سیمایزو ملیشو سره د موصول د عملیاتو لپاره په تیاری لګیا دي. نن چې د محرم الحرام د میاشتې له لسمې نیټې سره برابره ده، په کربلا کې د عاشورا د مراسمو اوجو. هر کال کربلا ته میلیونونه شیعه مسلمانان د دغو مراسمو د ترسره کولو لپاره ورځي. د کربلا د والي مرستیال علي المیالي ویلي چې سږ کال یې هم داسې اټکل کړی و چې ښایي 3 میلیونه شیعهګان د نړۍ له مختلفو اسلامي هیوادونو په کربلا کې د عاشورا مراسمو ته ورسي. یو عراقي شیعه حمید حیدر نن په کربلا کې د عاشورا د مراسمو په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو خلک یې لیدلي دي او ټولو په یو ځای د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی دی.
بالنسبه
لاجراءات الامنيه، اجراءات امنيه جيده. لاحظت عامله دوي امنيتي تدابير بيرشدي او دلته پوپوستو کې شاوخه امنيتي څوکونه پرته لدی چې دا توپیر وکړي چې دلته راغلي خلک عرب دي که غیر عرب، نو ټول سره ډیر ښه چلند کوي. ما دلته د عربي هیوادونو او د غیر عربي هیوادونو خلک ولیدل چې دا شورا د مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلي دي. ما دلته د افغانستان، پاکستان، هند او د ایران خلک ولیدل او د خلیج د عربي هیوادونو او نور عربي دولتونو له خلکو سره مهم ولیدل. نو دلته ټول له هر ځای راغون شوی دي.
جمهوریت ایران اسلامیه من دول الخليج العرب الدول الشقيقه وايضا من دول العربيه الصديقه.
د نړۍ زیات شیعهګان تر 30 ورځو د عاشورا مراسم لمانځي. د عاشورا مراسم هر کال د هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې له رابرېدو سره پیل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې دې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو بحث درته خپور کړو، یو نړیواله موضوع راخلو. د بشري حقونو فعالان وایي په ایران کې هغه ځوان نجلۍ چې په اعدام محکومه وه، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې اعدام شي. زینب سکان وند خپل میړه د وژلو په تور په مرګ محکومه شوې وه، خو اعدام یې له دې کبله ځنډول شوی و چې نوموړی امیندواره وه او د جرم ترسره کولو په مهال 18 کلنه وه. د بخښنې نړیوال سازمان له ایراني چارواکو غوښتي چې د میرمن سکان وند قضیې په برخه کې د تنکیو ځوانانو د عدالت له اصولو سره سم اقدام وکړي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د دغې نوې ځوانې ایراني نجلۍ چې شایي په راتلونکو څو ورځو کې دم سي اندېښنه ښودلې ده. زینب سکانوند د کوردانو له ټبره ده او اوس 22 کاله عمر لري. هغه په 18 کلنۍ کې د خپل میړه د وژنې په تور په اعدام محکومه سوه. زینب ویلي چې میړه یې دا ډیره ځوروله او ناسم چلند یې ورسره کاوه. د زینب د اعدام حکم عملي کېدل له دې کبله ځنډیدلی و چې نوموړی د جرم پر مهال میندوارې وه، خو وروسته په زندان کې یې مړ ماشوم وزېږېد. د هغې محاکمه د بشري حقونو د فعالانو لخوا غیر عادلانه بلل سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوې اعلامیې کې دا قضیه د اندېښنې وړ وبلله او وایي چې ټاکه سوې میرمن سکانون د پنجشنبې په ورځ چې د اکتوبر 14 کېږي اعدام سي. زینب وایي تر نیول کېدو وروسته د نارینه پولیس افسرانو لخوا ځورول سوې او وهل ټکول سوې ده. د منځني ختیځ او شمالي افریقا په چارو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مدافع وکیلانو عامر فیلیپ لودر ویلي چې زینب نه یوازې د جرم ترسره کولو پر مهال تر 18 کلنو کښته عمر درلود، بلکې د محاکمې پر مهال مدافع وکیل ته له لاسرسي څخه منع سوې وه. فیلیپ لودر زیاتوي د ایران لخوا نوی ځوانانو ته د اعدام سزا دوام شي چې ایرانی چارواکي هغه ژمنو ته سپکاوی کوي چې په خپل لاسلیک کړی دی. دوی وایي ایرانی چارواکي باید د نوی ځوانانو د عدالت ته اصول لمخې د زینب د اعدام سزا ژر تر ژره لغوه کړي او هغه ته د محاکمې یو بل فرصت ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور لمخې چې د روان کال په جنوري کې خپور سو، په 13 کلونو کې په ایران کې لږ تر لږه 93 ځوانان په اعدام محکوم شوي دي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اونۍ بحث
په دې وروستیو کې په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب سوی. وسلوال طالبان توانېدلی دي چې د ځینو ولایتونو مرکزونو باندې حمله وکړي او حتی طالبانو د کندوز ښار ځینې سیمې ونیولې، چې دا مهال افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره د کندوز د ښار په ګډون د یو شمېر ولایتونو په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون په غونډه کې له کندوزیانو بخښنه وغوښته. ازادي راډیو په دې اړه یو بحث چمتو کړی چې زه رحمت الله افغان یې وړاندې کوم. په دې بحث کې پوښتنه شوې چې آیا روانو امنیتي ستونزو ته یوازې د چارواکو بخښنه غوښتل بسنه کوي؟ په دې بحث کې راسره د ولسي جرګې غړی حاجي نذیر احمدزی، د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش او د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې له جنرال صاحب نه پوښتو، رادمنیش صاحب نه، که د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، په هیواد کې په ځانګړې توګه په کندوز کې امنیتي وضعیت په کوم حال کې ده؟
کندوز کې سه جګړه شروع ده. مونږ د چارای ترکمن خاکنی او همدارګه د چاردرې لارې خلاص کړه سي. اوس د مونږه ټول قوتونه حالت په چاردرې کې اکمالات شوی دي. هم همدارنګه د حوضې دوه سه نومې په نامه د سید آباد دی مونږ پیشرفت کړه، انګور باغ او ارباب خان کلی، او همدارنګه د قزاقانو کلی او ګلتپه مونږ نیولې، اوس د مونږ پلاس کې دی. او دشمن د شار د مرکزی چوک نه سی مخ کې هلته و، اوس نسته هلته، خلک آرام دی. او د درې نیم کیلومتری په شاوخوا کې سی دشمن اوس هلته ځالې لري، د مونږ جنگ روانه ده. او همدارنګه د الچین لاره مونږ خلاصه کړې تر خان آباد پوری، دغه لاره خلاصه ده اوس. او دا په دې معنا نه دی سی هلته جنگ نسته، جنگ سته، اما مونږ وکولای شو اوس دشمن پښاوتم به وو. او د دشمن للیکونه ډیر زیات هغه ګروپونه سي په خار کې وغوښتل سي خرابې رامنځته کړي د منځه لاړه.
که د خود کندوز امنیتي وضعیت سو، که د هلمند، فراه او همدارنګه د اروزګان امنیتي وضعیت په اړه معلومات
او همدارنګه په هلمند کې کل ستاسي اوریدلی واسي دوم ناحیه د دشمن په لاس کې ولوېدو. اما په دا څلورویشت ساعتو باندې مونږ هلته عملیات درلودی، او اوس دشمن په ناحیې دو کې نسته او په شاتم بولې. اوس په لشکرګار ښار کې یو مضبوطه کمربند سته، اما مونږ په نادالی او چاهانجیر کې خپل عملیات هلته غځولې او اوس روانه ده هلته.
حاجی صاحب، کله چې چارواکي په خپلو کارونو کې پاتې راسي بیا بخښنه غواړي، لکه تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت په کمیسیون کې له کندوزیانو بخښنه وغوښتله، یوازې د چارواکو همدغه بخښنه غوښتل بس نه کوي اوسنۍ حالت ته؟
معذرت معنی موضوع نه حل کیږي. اولین د کندوز مشکل هلته مشکل د امنیتي سکتور ترمنځ نه هماهنګي ده. ترڅو پورې چې امنیتي سکتور استقلالیت حاصل نه کړي، مستقل نه سي، نو له دې نه به بدو عواقبو سره موږ تاسو مخامخ کیږو.
یعنی مطلب د څوک د هلته څه ډول استقلالیت نه لري؟
استقلالیت دا ده چې امنیتي سکتور باید مستقل واوسیږي. وزیر د پاپویسا تر اخره هغه پورې تقرري هر څه، نو موږ کولی شو چې په درسته طریقې سره بیا وزیر نه پوښتنه وکړو. اوس وزیر خبر نه دی، لوا قمندانې مقرریږي، وزیر خبر نه دی، قول اردو قمندان مقرریږي، وزیر د داخلي خبر نه دی، قمندان د امنیت په خپل فرمایش باندې رواني. همدغه وجه ده چې د موږ او تاسو د امنیتي سکتور هغه قربانۍ چې روزانه یې موږ ورکوو، باشهمته اردو د موږ باشهمته سربازان د چا له وجې نه، د دوه پاسې دو اشخاصو له وجې نه له سوال سره مواجه کیږي او د ولس کې دوی اعتماد کمیږي.
رادمن صاحب، تاسو دغه د داجي صاحب خبرې منئ چې دوی هلته داسې یو وضعیت ته چې هلته د دفاع وزیر خبر نه وي، دلته چارواکي بدلیږي رابدلیږي، خصوصا دفاع وزارت کې؟
په وزارت دفاع کې پیشنهادات ټول د وزارت دفاع له لارې نه کیږي. اما داسې هلته په کندوز کې دغسې مسئلې رامنځته شو، زه دا وایم چې حتماً یو نارسایی سته په کې. که نه کله سی دشمن د هغه کمربند سی مونږ وایو مضبوطه کمربند وو هلته په کندوز ښار کې داخل ته راځي، نو حتما یو نرسۍ په کې سه سی باید مونږ د خلکو نه معذرت وغواړو.
امرخیل صاحب، جنرال صاحب هم ونه لسی هلته ځینې ستونزې موجودې وي، چارواکي بیا بخښنه غواړي، تاسو به نظر په دې ډول څه په دې اړه څه ده؟ یعنې یوازې بخښنه غوښتل د کندوزیانو لپاره کفایت کوي که نور کارونه باید وسي؟
اول خو دغه بخښنه غوښته دا هم یو جرأت غواړي، او دغه که نور څه نه یو څه تسکین د خلکو کېدای سي چې چارواکي خو زموږ دي ادې وبخنه خو غواړي ام په تعصب سره داسې خلک مونږ لیدي چې هغه خپل پوېږي نو بخنه ملانه غواړي بیا چې بخنه غوښته کور ودان دا هم یو جرأت ده
ولله بخنه ولاندې به تدابیر نیول سوي وای دلته
خو خیر دا به وګورو چې دا بخنه کفایت کوي یعنی کوي د دې لپاره یو بررسي پکار ده د دې لپاره خبره پکار ده اول خو راځي دې ته وګورو چې په افغانستان کې دا جګړه دا اوسنۍ جګړه چې مونږ اختیار کړو 15 کاله کې روانه ده په دې 15 کلو کې مونږ ډېرې زیاتې تجربې لاسره نه وړي ځکه چې زمونږ د هر منطقه کې چې جګړه سوې ده یا هر ځای کې چې جګړه سوې ده هغه په عین وخت کې په عین زمان کې داسې یو سمه بررسي نه ده سوې په هغه کې چې دغه جګړه وراغله حمله وسوه بېرته مونږ په شا وتنبوله دلته اشتباه دي چا وه دلته غلطي دي چا وه دلته چا وکړه دلته چا خپلې وظیفې اجرا نه کړې تر اوسه پورې مونږ نه دي اورېدلي چې دغه کار سوی متاسفانه دغه یو لوی اشتباه همدغه ده هره جګړه چې کېږي په آخر د جګړه کې یو بررسي کېږي چې دغه جګړه کې قومندان چې دې ته قرار ورکړی و قومندان چې دا جګړه مخته بیوه د څه وکړه او دښمن یې تر کوم ځایه تعقیب کړه دښمن یې بالاخره څه پې وکړه له بینه یې وړ تصمیم یې کړه که وتښتېد نو چېرته وتښتېد او بعدي دې د عملیات چېرته و
جنرال صاحب محترم ردمنش صاحب مخکې یادونه وکړه امرخیل صاحب چې هره جګړه یې بیا وروسته پایلې ولري همدارنګه خوندوس تیر کال سقوط وکړ سقوط نه وروسته دولت یو هیات وټاکه هیات معامله بېخي ورکه سوله یعنی افغاني تاسې ارزونې چې د هیات وي څه وي تاسې معلومات درکړل
هغه هیات د دوی کار دی چې دولت سره دوی څه کوي اما موږ د نظامیانو په توګه باید خپل کار وارزو او رښتیا هم چې داسې مشکلات رامنځته شو چې کندوز سقوط وکړو اما موږ وکولای شو چې دغه کندوز د نور هغه کورونه چې هلته رامنځته کیږي نجات ورکړو اما دا رشتی ها دیسی مونگ پا خانابات اختاش امام صاحب او قلعه زال که دیر خلاص روانه ترلو دی او حالت مونگ مصروف و سی دشمن ده حق زاینه و تختیدو و دل تراغلی پا دقیقی تدابیر
باید نیولیسی بباید مخ که جگره کشه تا باید تدابیر ون نیسی نیولیسی تدابیر ولی نیولیسی
نو دا یو تکتیک ده سی مونگ دل تا لکسا دق درلو دی مشکلات درلو دی نارسایی و ما تاسته مخ که ویلسی
کلک پا داگه سی دقا ستونزی چی و نارسایی چی
استونز همدا اوس د مونږ د اردو ملي ټول هغه ځواکونه سی په کندوز کې وظیفه درلودل په جبهاتو کې تقسیم شول اما کندوز د نورو امنیتی او ملکی خلکو په لاس کې وو او د دوی وظیفه اوس هلته خپل خدمات خلکو ته وراندې کی اما ونشو دا لکسه مشکلات رامنځته کړه عمومي بیرته راغله دلته په کندوز کې او د مرکز نه او د مزار شریف نه هلته مونږ خپل سربازان واستول او هلته جنگ بیا شروع شو او مونږ وکولای شو چې دشمن د شار نه وباسو اما دا رښتیا ده کله چې ما واورېده د محترم جنرال صاحب ډېر رښتیا خبرې دي مونږ باید په آخر د جنگ کې خپل ارزونه ولرو ارزیابي وکړو او په آینده کې مونږ تصمیم ونیسو څرنګه یې کړو که دښمن هر ځای سیږي دلته خو تصفیه شو هلته باید د دوی شاته باید ورسو مونږ په دغه ارزونه له کبله مونږ دارال خانابات ته اختاش ته امام صاحب ته او حقل ته دغه او قلی زالت مونږ ډیر خلاص روانه درلود اما مون متاسفانه دلته لکه مشکلات را منسته شو چې مونږ بیرته لاته او خپل مشکلات بیا حل کړ په کندوز کې
اچ سب دماغ کې داونه وکړه ځین ستونزې مې ومنل هغه ستونزې دا وایم د ملي اردو ځواکونه په نورې سیمه کې په عملیاتو بوختو تیر ورځ د ملي امنیت رئیس هم دا داونه وکړه چې هلته د ولایتي شورا همدارنګه د والی ترمنځ ځین ستونزې به یو علت د کندوز د سخوت هم دا وباله تاسو معلومات څه خی تاسو د ولسی جرګې د وغړي په صفات باندې تاسو معلومات څه دي کندوز په سخوت کې اصلي عوامل څه وو
د ولسونو په ضد باندې اشخاص هلته مسله سوي چې هغوی ځمکې غصب کوي هغوی خلک ځوروي تاسو په ویډیوګانو کې کتلي چې عام خلک راځي تجاران یغوی غواړي یغوی په افزا کې دیننه د پولیس په قومندانۍ کې دیننه له یغوی نه پیسې اخیستل کیږي یغوی ویل کیږي یغوی ټکول کیږي خو دا خو بروس ولس باندې بیا په تاثرات کوي همدغه وجه ده چې نه اهله د مونږ زی دا وایم چې رهبری زخیم نه لاندې طبقه همیشه د مونږ قربانۍ ورکړي اوس هم د هغو قربانیو برکت ده خو رهبری لکه قومندان د امنی والی دا لوړ پوړي چارواکي دا ټول په دې مسایلو کې ښکیل دي د دوی له وجې نه د دوی د درستې امانګي منځ کې نه وه هغه د کندوز سکوت وکړه کندوزیان یې له مشکل سره مواجه کړه
خیل صاحب که تاسو ته راسو هلته خو په کندوز کې امنیتي ستونزې ده جنرال صاحب هم ومنله دا یې مووایي چې هلته داخلي ستونزې وې په هلمند او فراه په اروزګان هلته خو دغه ستونزې هم نسته
الته بیا ولې طالبان توانیږي چې د ولایت مرکز پورې ځان راورسي؟ الته ستونزه پسې کېده
په جګړه کې مقابل لوري ته تاسې احمق مه وایئ، تاسې غته نادانه مه وایئ، اخه یو قوت ده، اخه د چا لخوا حمایه کېږي. تاسې یوه خبره زه درته کوم، دا طالبان به هاوري، طالب کومه کارخانه لري، کوم تجارت لري، کومه مځکه لري، دې څنګه په دې دغه باندې جګړه کوي؟ زمونږ په قوتونو کې تقریبا زه درته وایم د ورځې مصارف $12 میلیونه دی، دی له کومه کوي؟ داسې خو یو منطق خبره ده. کنې مونږ دغسې قوت نن افغانستان لري چې په تاریخ کې هم نه درلود. مونږ 400,000 قوت په تاریخ د افغانستان کې هم نه درلود، اما نن یې لرو. اما د دې سوقو اداره ډېره مهمه ده. متاسفانه په دې سوقو اداره کې هر څوک په دې مداخله کوي. که څوک وایسې نه کوي، زه مثالونه درته لرم. په دوه سري حکومت کې خو دا حالت روان ده، 50-50 تقسیمات خوسته. که اوس څوک یې مني که یې نه مني، که وزیر د یوه ده، معاون یې د بل ده، رئیس یې د بل ده، هغه څه یو بل سره مني هم نه. د مونږ ستونزه خو په دغه ځای کې ده کنه. اصلا داسې مونږ وایو په شرط ته وایي چې مونږ قوتونه جنګېږي، آفرین دې پې باندې، ولې په دغه ځای کې داسې اشخاص او افراد شته چې د وطن دپاره نه، د بل چا دپاره خدمت کوي. چا چې څوک شاته ولاړ ده او هغه یې تعین کړی ده، هلته ورته خدمت کوي. دا صحیح ده، زه وایم چې دا اشتباه نظامیانو کړې ده. لپاره د دې چې مکمل تصفیه نه سو، دوی لاړو ولسوالیو ته، یو تعداد دلته پټ شوي وو په کورو کې.
جنرال صاحب محترم، مخکې امرخیل صاحب وویل چې بهترینه قوه لرو، یعنې د افغانستان په تاریخ کې هم داسې بهترینه مجهزه قوه موږ نه درلودل لکه اوس چې لرو. په داسې حال کې چې کندوز ته طالبان داخلیږي، ښار نیسي، 8 ورځې 9 ورځې هلته جګړه کې افغان ځواکونه چې ښه مجهز هم دي، تجهیز هم دي، بیا هم نه توانیږي چې په 8 ورځو کې وسلوال طالبان له ښار نه پشا کړي، په دې علت پسې کې ده؟
دلته درې موضوعګانې دي چې ډېر مهمه ده. اول، د دښمن د خلکو په کورو کې ځان پټ کړی او د کورونه یې څخه موضوع ځینې جوړ کړی، او همدارنګه خلک یې سفر نیولی او په لارو کوڅو کې او په کورو کې ماینونه ښخول. نو دا درې موضوعګانې چې اوس موږ مشاهده کوو هلته په کندوز کې، دغه موضوعګانې موږ ته مشکلات ځینې جوړ کړي. اول، په کورو کوڅو کې دا ماینونه کشف کړو او شندې کړو، او پس له هغه نه د کورو سره ارتباط جوړ کړی دی. په هر کور کې سوری جوړ شوی او د یو کور نه بل کور ته دا ځان غزایی د دښمنان. موږ مجبور یو چې دغه کورونه تلاشي کړو او خلک ته د طالبانو نه جلای کړو، او پس له هغه نه یا که مقاومت وکړي د دوی په مقابل کې خپل صلاح استعمال کړو، کنه دوی د عدلی او قضایی مراجعو ته وسپارو.
دا ستونزه به یوازې په کندوز کې، په فراه او په هلمند او په رزان کې خو دا ستونزه نشته. هلته خو دومره خلک ګڼه ګوڼه نشته، ښار خو ډېر زیات. هلته
په فراه او هلمند او همدارنګه په ترینکوت کې وضعیت رښتیا سي بل رقم دی. موږ اوس په ترینکوت کې هم یو کمربند زینی جوړ کړی دی، یوازې په چرمګر ساحه کې سي په شمال مشرقي کې پروت دی. هلته لږ څه موږ مشکلات لرو، او د موږ کومندګانې او همدارنګه اوهدو او خاص قطعات د کمربند نه هاخوا خپل عملیات او تصفیه عملیات شروع کړی دی او اوس شروع ده. همدارنګه په فراه کې موږ رج او نوبهار د دښمن نه نیولې، او اوس دښمن په پشت رود هغه خوا کې سي. هلته د مونږ د کمربند نه ډیر لیرې ده، هلته جنگ روانه ده. تاسو پوهیږئ چې دغه دښمن داخلي دښمن نه دی، د خارج نه راغلی، او دلته لار کوڅو او همدارنګه پول او د مونږ د زراعت د هر شی نه دوی څه کولای سي یو ضرر رسوي. مونږ اوس سرک نه لرو، پول نه لرو، د مونږ زراعت خراب شوی دی.
حاجي صاحب، که په لنډه توګه دا بحث را جمع کړو، بیا وروسته جنرال صاحب ته مراسو، څه باید وسي تر څو د امنیتي ستونزې حل سي؟ همدارنګه د حکومت دننه په کړای کې، خصوصا په امنیتي سکتور کې، هغه ستونزې چې دي هغه له منځه ولاړ سي، تاسو له نظره باید څه اقدامات وسي؟
د مال نظر اول خدا دا چې لکه څنګه مخکې ما یادونه وکړله، جنرال صاحب دوی مناسب چې موږ امنیتي سکتور مستقل کړو، استقلالیت ورکو و رهبریت یې ما یوي، نظامی بخش باید مستقل واوسیږي. زموږ جنگ له یو طالب یو ډلګۍ سره نه ده، موږ د ملکونو په ساته جنگ مخې ته وړو. تاسو ګورئ دا اوسنی عملیات تاثیر د بروکسل د غونډې د ناکامولو په خاطر و چې په دې کې همسایه ممالکو اکثره لاس درلوده. موږ دغه وایو چې کار باید اهل کار ته وسپارل سي.
امرخیل صاحب، تاسو د پوځي کارپوه په صفت باندې څه باید وسي چې دغه ستونزې حل سي، د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي رامنځته سي، او دغه رهبري یا مدیریت چې ده دا نور هم پیاوړی سي؟ د پوځي کارپوه په صفت باندې که ته دا بحث را جمع کړي.
تاسو ګورئ په عسکري کې یو شی ډېر مهم ده چې هغه امر قمانده ده او قاطعیت ده. امر حکومت دوړه قاتی دي په داسې مملکت کې کتا سه غوړي چې پرختیا د جنگ لمر دی اول د 55 لبینې دویم هغه وسلوال چې غیر مسؤل دي او د نورو له طرفه الته حمایت کیږي اول غلبینې سي ځکه هغه د هم سلا خرڅي هم غلا کوي هم د خلکو مزکی نیسي هم په خلکو ظلم کوي خلک خپل زمينه طالب نسته دونه قدرت هم نلري طالب دا زه درته وایم همدغه خلک چې ظلم پرې باندې سوی د هغه په څنګ کې درېږي لار ورښیي که تاسې دغه ظلم قطع که زیاتي طالب نسته تر هغه پورې چې دا د چوکیو ویش موجود دي تر هغه چې مخالفین د تا په اردو کې تا په پولیس کې تا په امنیت کې نفوذ لري ته به هیڅ وخت کامیاب نه سي د دې او د نفوذ د قطع کولو په خاطر باندې جدي کار په کار ده صلاحیت په کار ده او څوک چې صلاحیت نه اخلي هغه دې نه کوي دا نو کوي
جنرال صاحب که په لنډو ټکه په څو ټکو کې راته ووایه مخکې هم عزیز صاحب هم یادونه وکړه وایي باید اصلاحات راسي او جنرال امرخیل صاحب هم یادونه وکړه په بخښنې سره داسې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې داسې د اصلاحاتو کومه پلان شته پروګرام روان ده که نه در باندې که په لنډو ټکو کې
یقینا سي اصلاحات روانه ده په وزارت دفاع کې د ځینې جنرالانو تقاعد وشو او پس له دې نه د رهبری او د نورو هغه قطعاتو سي اوس په افغانستان کې پراته ده مونږ تصمیم لرو سي دي کې مسلکي خلک او هغه کسان وګمارو سي وکولی سي سي د افغانستان جګړه مدیریت
ترنو اوریدونکو دا و د ازادي راډیو د نن ورځې په تر بیا د خدای پامان